وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته او هم الله تعالی هغه ذات دی چا چې هواګانی راولېږلې د خوشخبری په طور مخکې مخکې د خپل رحمت نه، یعنی باران ته الله سبحانه و تعالی خپل رحمت ویلی دی. د رحمت نه مخکې الله تعالی هواګانی د زیری په طور راولېږلې، یعنی هواګانی د باران خوشخبری راوړي، زیری راوړي. دا هم د الله تعالی څومره غټه نښه ده. دا هغو چې کوم رحمت دی د هغې نه کله کله مونږ تنګ شو، مونږ وایو چې دا لاسو مصیبت دی چې باران دی، حالانکه دا د الله تعالی رحمت وي. وانزلنا من السماء ماء طهورا، او نازلې کړې مونږ د اسمان نه اوبه پاکې او پاکولو والا. طهور څوک وي؟ چې څوک پخپله هم پاکې وي او پاکولو والا وي. د دې مطلب دی چې د باران اوبه طهور دي، دا پاکې دي، او د دې سره تاسو پاکي حاصلولی شئ، ودو کولی شئ، دا پاکولو والا دي. لنحیی به بلده میتا، او ځکه چې د دې سره مونږ ژوندی کړو یو مړ خار. ونسقیه مما خلقنا انعاما واناسیه کثیرا، او چې د دې سره اوبه ورکړو مونږ څارو له کوم چې مونږ پیدا کړي دي. الله تعالی د څارو دپاره هم انتظام کړی دی. واناسیه کثیره، او ډیرو زیاتو انسانانو له الله تعالی په دې وجه دا باران وروي، ځکه چې کومه ځمکه مړه وي، یعنی وچه شوي وي، چې هغه تر او تازه شي، چې چرند پرند یعنی چنچڼي او مرغۍ وغیره هغوی ته هم اوبه میلاو شي، او ډیرو انسانانو ته هم. الله تعالی چې کوم باران وروي، نو دا د هغو د قدرت یوه ډیره لویه نښه ده، او د هغو رحمت هم دی، بلکې الله تعالی ورته په خپله رحمت ویلی دی. سوچ کوئ چې باران ونه وریږي نو څه به وشي، ځکه چې دا د هغو نعمت دی چې مونږ یې همیشه انجوی کوو، لیکن مونږ د دې په قدر نه یو پوهه. که باران نه وي نو څه به وشي؟ ځمکه به شاړه شي، بنجر به شي، فصلونه به نه کیږي، د هغوی ژوند به نه وي. د انسان دپاره باران یو ډیر غټ رحمت دی، ځکه دا سپک نه دی ګڼل پکار چې دا ولې هر ورځ باران کیږي، ځکه چې مخکې الله تعالی فرمایلی دي: ولقد صرفناه بینهم لیذکروا، او البته بې شکه مونږ بار بار دا راولو د هغوی په منځ کې، ځکه چې د دې سره خلک سبق حاصل کړي، نصیحت حاصل کړي. هواګانې راوال وزي، کله د مشرق نه، کله د مغرب نه، کله بارانونه راځي، کله په یو موسم کې راځي او کله په بل موسم کې راځي، کله په ګرمۍ کې راځي او کله په یخنۍ کې راځي، کله په موسمی بهار کې راځي. ګوره الله تعالی فرمایي چې مونږ دا بار بار راولو، کله ډیر باران وي او کله کم وي، ځکه چې انسان د دې نه سبق واخلي. فابا اکثر الناس، نو انکار وکړو اکثرو خلکو، الا کفورا، سوای د ناشکرۍ نه. دا نعمتونه یې ونه منل او نه یې د دې نه سبق حاصل کړو، او د دې نعمتونو شکرګزاري ونه کړه، بلکې سخته ناشکري کوي. چرته داسې خو نه ده چې مونږ ناشکري کوو، نور خلک ظاهره ده چې الله تعالی نه پیژني، نو هغوی دا ټول هر څه د الله تعالی سره نه کنیکټ کوي. چې الله تعالی سبزی راوخیجوله، هر سی شنه کړل، الله تعالی اوبه راکړې، هغو موسمونه بدل کړل، الله تعالی هواګانې راولوزولې، دغه شان سوچ نه کوي. بعضې مسلمانان هم نن داسې وایي، او داسې ویل صحیح نه دي، چې د قدرت شاهکار، د قدرت کمال الله ولې نه وایي؟ قدرت مه وایي، ځکه چې یوه عقیده دا هم ده چې خلک وایي چې مدر نیچر، هغوی د هغې نه هم خدای جوړ کړی دی چې مدر نیچر داسې کوي، هغسې کوي. هغوی وایي چې مدر نیچر داسې کوي، هغسې کوي. یو مسلمان له ویل پکار دي چې الله تعالی وکړل، څو خبره ده چې د الله نوم په خوله نه راځي؟ ولې دا اخیستل دومره ګران کار دی؟ قدرت په هغوی باندې مهربانه شو. چرته داسې ونه شي چې په دې وجه مونږ په شرک کې مبتلا شو، نعوذ بالله. په دې کې څه مسله ده چې بنده وایي چې الله تعالی مهربانه شو؟ یا د الله تعالی مهرباني ده؟ د الله تعالی نوم اخیستل څو ګران کار دی؟ چې د چا د الله تعالی سره محبت وي، نو بیا هغه د الله تعالی په نوم ویلو نه ستړی کیږي. داسی گران شی ورته چې د الله په ځای ورته قدرت وایي، حالانکه په الله ایمان وي. ولی بیا خلق قدرت او مدر نیچر وایي؟ اکثر خلق ناشکری کوي. دا هم ناشکری ده چې څوک د الله تعالی کمال نه مني، دا نه مني چې دا کار الله تعالی وکړو. شکرګزاري خو لا د وروستو خبره ده، دا هغو سره یې اسوسیټ کوي نه، او د الله تعالی نه انکار کول هم ناشکری ده. هر څو هغه کوي، باران وروي، تاسو له اوبو درکوي، او ستاسو څارو له اوبو ورکوي، او ستاسو سره د هغو احساس نشته، هغه نه مني، دا هم ناشکری ده. او نورې هم ډېرې ناشکری دي، لکه مونږ قدرت وایو او د الله نوم مو ترېنه وایستو بالکل. او یو بل شی دا دی چې کله مونږ اعتراضات کوو په موسم باندې، نو دا ډېره غټه ناشکری ده چې هی دا څه وخت بې وخته باران ورېږي، مونږ خو د باران نه تنګ شوي یو، په مخه باندې باران دی، زمونږ ټول پروګرام یې خراب کړو. دا لا څنګه باران دی چې د ودرېدو نوم نه اخلي؟ دا لا څنګه ګرمي ده؟ دومره ډېره ګرمي ده؟ دا ولې دومره ډېره یخني ده؟ بنده ویلی شي چې نن ډېره ګرمي ده، داسې ویلی شي، لیکن اعتراضات کول صحیح کار نه دی چې پته نشته چې په دې موسم څه وشول. داسې خبرې نه دي پکار. ولې دا ځمکه د الله تعالی نه ده؟ ولې دا موسم الله تعالی نه دی پیدا کړی؟ دا هغو مرضي ده چې څنګه یې وروي نو وروي بی. خو په مونږ څوک اعتراضات وکړي نو په مونږ باندې څنګه بد لګي چې تا دا کار ولې وکړو؟ او دا خو د الله تعالی کائنات دي، نو د هغو د مرضۍ سره به چلیږي. مونږ څوک یو چې اعتراضات کوو چې موسم ولې داسې شو، یخنی ولې راغله؟ دا خو بې موسمه یخنی ده. که مونږ وګورو د موسم په باره کې زمونږ په خوله باندې هر وخت شکایتونه وي. او دا خبره تاسو نوټ کړئ چې مونږ څومره شکرګزاري کوو. چرته ډېره موده پس چې باران وشي نو هله مونږ شکر ادا کړو، ګنې نه کوو، ډېر کم مونږ شکر ادا کوو په موسم باندې. او الله تعالی بار بار دا نښې راولي چې مخلوق شکر ادا کړي، چې خلق د الله تعالی قدرتونه وګوري، لیکن هغوی څه کوي؟ فابا، انکار کوي. اکثریت د خلکو، یعنی ډېر کم خلک شکر ادا کوي، اکثریت انکار کوي، ناشکری کوي. آیا موږ په اکثریت کې راځو او که په اقلیت کې راځو؟ که چېرې هر وخت شکایتونه او اعتراضات کوو نو بیا خو موږ په اکثریت کې راځو. که چېرې ټول کال یو شان موسم وي نو بیا به سو؟ الله تعالی بدلوي، را بدلوي، کله پسرلی وي، کله ګرمي وي، کله خزان وي، کله یخنی وي. د هر موسم خپل یو خوند وي، او کله واوره وریږي او کله ډېره ګرمي شي. دا ټولې داغو نښې دي، او چې هغه څنګه غواړي نو کولی شي. د چا د مشورې ورکولو ضرورت نشته هغو ته، ځکه چې دوبی به وایي چې نن دې باران نه وي، ځکه چې هغه غواړي چې جامې وچې شي. کسان وایي چې باران ووری دی ځکه چې د هغو فصلونه خرابیږي، نو مرضي د الله ده، زموږ نه ده. او موږ غواړو چې موسم هم زموږ د مرضۍ مطابق وي. ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا، که چېرې مونږ غوښتی نو په هر کلي کې به مونږ نذیر لیږلی وو، یعنی ویرول والا به مو رالیږلی وو. په هر کلي کې، په هر کلي کې به مو یو رسول لیږلی وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی نو د هغو نه پس به اوس یو رسول هم نه راځي، او نه د هغو سره د هغو په ورځو کې څوک رسول راغلی وو. او د هغو نه مخکې به داسې وو چې د یو نه زیات رسولان به هم راتلل په یو کلي کې، لکه د موسی علیه السلام سره هارون علیه السلام هم راغلی وو. او داسې به هم و چې په یو کلي کې به یو رسول وو، او په نږدې کلي کې به ورسره بل رسول وو. او بني اسرائیلو به په یوه یوه ورځ کې څو څو نبیان قتل کول. د یو نه به زیات رسولان وو. که الله غوښتی نو په هر کلي کې یو رسول رالیږلی شو، نو دا د الله تعالی مرضي ده. فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا، او دا غوی سره جهاد کوا د دې په ذریعه، د سو په ذریعه. په بهی کې د هی ضمیر قرآن طرف ته ځي، د دې قرآن سره. تاسو ګورئ چې جهاد سوی، جهاد یو داسې لفظ دی چې د دې د ټولو نه زیات غلط انټرپریټیشنز شوي دي. یعنی اکثر دا لفظ خلق په غلطه معنی کې اخلي. کافران خو به کوي غلطی معنی، لیکن مسلمانانو ته چونکې د خپل دین پته نشته نو هغوی ته هم دا یو بد شی ښکاري او هغوی وایي چې د جهاد نوم هم ماخلی ځکه چې دا بدنام نوم دی او دا یو داسې شی دی. تاسو وایئ چې دا شی خو شته دی نه. د جهاد اصلي معنی ده utmost struggle، انتک محنت، ډیر زیات کوشش کول، داسې محنت او کوشش چې په هغې کې بنده خپل ځان ښه ستړی کړي د ټولو ذریعو په وجه، یعنی ټولې ذریعې په هغې کې استعمالیږي. خپل ځان اگزرت کول، ستړی کول، ډیر زیات کوشش کول، دا وی جهاد. دلته راغلی دی جهادا کبیرا، لکه څنګه چې میشن لوی دی نو جهاد هم لوی دی. نو جهاد په خپله هم سخت کوشش ته وایي او ورسره کبیره لفظ هم راغلی دی، نو غټ جهاد. یعنی خپل ټول صلاحیتونه ولګوئ، ستاسو سره چې کوم طاقتونه دي او صلاحیتونه دي هغه ټول استعمال کړئ، هر طریقې استعمال کړئ، هر قسمه کوشش وکړئ د دې قرآن په ذریعه. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې د قرآن د رسولو پوره پوره کوششونه کړي وو، ځکه چې دا مکی سورت دی او په مکه کې قتال نه و، جنگ نه و. قتال د جهاد یو شاخ دی، لیکن ټول جهاد قتال ګڼل داسې نه ده. د جهاد مطلب دی چې کله تاسو د الله په لاره کې اوځئ او چې په دې لاره کې څومره هم رکاوټونه راشي نو تاسو به د هغې پروا نه کوئ. که څوک ستاسو سره د زور او زبردستۍ سره توره راواخلي نو د هغو سره به جنګیږئ. دای اخیری حد دی، د هغې نه مخکې خو د بنده خپل نفس ودرېږي، لکه مونږ چې په خواهشي نفس باندې خبره کړې وه. او دا خواهشاتي نفس بنده مخکې تلو ته نه پرېږدي او انسان ته وایي چې زما ومنه، زما خو دا خواهش دی، دا مې مرضي ده. نو د ټولو نه مخکې جهاد بنده د خپل نفس سره کوي. اوله د خپل نفس د کنټرول کولو کوشش وکړئ، د هغې نه پس بیا خپل کور والدي. د کافرانو سره خو لا د وروستو خبره ده، اوله خپل بچي او خاوند او رشته داران دي، خپله سخرګنۍ ده. هغه وخت استقامت اختیارول، هغه وخت د الله په حکم جمع کېدل، دا جهاد دی. چې کله تاسو د الله په حکم باندې تلل شروع کړئ نو د ټولو دپاره ګرانه شي. لیکن چې کله تاسو وایئ چې که د چا خبره ماته شي نو ماته دې شي، خو چې د رب حکم مات نه شي، دا جهاد دی. ځکه چې په دې کې تاسو جدوجهد کوئ، کوشش کوئ خپل ځان په دین باندې د ښودو دپاره د محنت کولو ضرورت وي. دا خو اسانه لاره نه ده. نو په هغه ورځو کې کافران د مسلمانانو خلاف شوي وو، هغوی بینه پرېښودل، تورې راایستلې وې، جنګونه یې کول. نو دا هم جهاد دی. نو دا ډېر کمپریهنسیو ټرم دی او اکثری خلک میسیوز کوي، غلطه معنه ترینه اخلي. او دا د ټول ژوند نه چاپیره دی، دا په ژوند باندې محیط دی. د خپل نفس نه واخله او دا اخیره پوری چې څه هم د الله په لاره کې مخالفت راځي د هغې خلاف جدوجهد کول. چې زه د الله په لاره ځم نو دا جهاد دی. دغه شان د بدۍ خلاف کوششونه کول هم جهاد دی. په هغې کې هم بنده سټرګل کوي، اوله خپل ځان د الله لارې ته راوستل دي او بیا نور خلک هم دې لارې طرف ته راوستل. امر بالمعروف او نهي عن المنکر هم جهاد دی. چې کله تاسو د ډرګز خلاف ودرېږئ نو دا هم یو جهاد دی. چې کله تاسو د فحاشۍ او زینا خلاف ودرېږئ نو دا هم یو جهاد دی. د ال جی بی ټی خلاف ودرېدل، چې تاسو خبرې کوئ د ال جی بی ټی خلاف، نو دا هم جهاد دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ظالم بادشاه په مخ کې کلمې حق ویل دا افضل جهاد دی. یعنی په دې ورځو کې که د دغه خلکو سره ټول ریسورسز دي، که ستاسو په زړه کې دا ویره وي چې چېرته جواب نه مي لري نه کړي، او بیا هم تاسو کلمې حق اوچتوئ، نو دا هم جهاد دی. دغه شان د معاشرې غلط رواجونه چې دي د هغې خلاف ودرېدل هم جهاد دی. که چاته ووایئ چې ښځې او سړي په وادو کې پیړ نه دي په کار، ډانس او ګانې به نه وي د سړو په مخ کې، تاسو د هغې خلاف نعره ولګوئ نو بیا ګورئ چې څه کېږي. نو د غلطو رسمونو خلاف قدم اخیستل جهاد دی. چې کله خلک د هغې د انجام پروا نه کوي او د هغې سره ټکره اخیستل شروع کړي، نو د یوې معاشرې سره یا د خپل خاندان والو سره، د خپل کور والو سره، نو دا جهاد دی. او چې کله مونږ داسې وایو چې چې زما مونږ زما قرباني زما ژوند او مرګ د رب العالمین د پاره دی. دا صرف یوه ناره نه ده، بلکې پکار ده چې زمونږ هر څه د الله تعالی د پاره وي. او د دې دا مطلب نه دی چې تاسو توره راواخلئ چې زه د ټولو نه سرونه والوزم، ځکه چې په مکه کې خو داسې نه و شوي. نو د جهاد زمونږ د خلکو غلط کانسپټ دی، غلط سوچ دی. یو هغه خلک دي چې هغوی وایي چې صرف د نفس سره جهاد دی او بل جهاد نشته، او دویم هغه اکستریمز دي، انتها پسند دي، چې هغوی وایي چې پاسی او توری راوباسی او د کافرانو سره جنگ کوي، دا جهاد دی. دواړه غلط دي. جهاد د ټول عمر جدوجهد کولو ته وایي. مونږ خو د کوره پورې هم نه یو تلي، او دلته راغلی دی جهادن کبیره، لوی جهاد، یعنی ټول عمر دا جهاد کول دي د هرې طریقې سره، که هغه په خپله معاشره کې قدم اخیستل وي، که د کافرانو خلاف جنګېدل وي، په هره معامله کې خپل ځان د الله په دین باندې قایم ساتل دي، د دې قرآن په ذریعه. یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشن دا و چې هغه به قرآن خلکو ته رسوه، او چې کله الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په قرآن کې خبره کوي، نو په هغې کې ټول امت شامل وي. په هغې کې یو اکسپشن دی، او هغه دا دی چې کله راشي چې دا حکم صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره دی، چې دا خبره ټول امت ته نه کیږي، چې د دې قرآن په ذریعه جهاد کوي، دا قرآن مخکې ورسوي، د دې لپاره کوششونه کوي. نو دا خبره ټول امت ته کیږي چې د دې قرآن په ذریعه جهاد کوي، دا قرآن مخکې ورسوي، د دې لپاره کوششونه کوي، د دې لپاره هر قسمه کوشش کوي، او جهادن کبیره کوي، ډیر لوی په هر طریقه او هر قسم هر ذریعه استعمال کړي، د مال سره، د خولې سره، د قلم سره، په هر طریقه باندې، لیکن دا خلکو ته ورسوي، د دې قرآن په ذریعه جهاد کوي. بهي ستاسو د وړاندې ده دا خبره، ګنې ستاسو څه خیال دی چې تاسو به څنګه جهاد کوئ؟ دا به اوله په خپله زده کوئ او بیا به یې نورو خلکو ته رسوئ. او الحمدلله اوس زموږ داسې ټیم شته چې هغوی ځای په ځای باندې جهاد کوي د دې قرآن سره، د الله د کلام دعوت ورکوي خلکو له، خلک رابلي قرآن طرف ته. کوم کار چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و د هغه کار دپاره لګیا دي او کوششونه کوي، که د یوې ذرې برابر کوشش وي نو هغه الله تعالی زیاتولی شي. مونږ دومره خو نشو کولی، لیکن مشن هم هغه دی، قرآن مخکې رسول دي، د هغې دپاره ودرېدل، ځای په ځای باندې بوتس لګوي، د ورځې د شپې په مسجدونو کې، په سټورس کې، په سکولونو کې، په کورونو کې خبره کوي، د قرآن په رسولو کې کوششونه کوي، ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي چې جهاد کبیره، د دې ضرورت دی. دا په لږ محنت سره نه کیږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت خلکو ته دا پیغام نه رسوي، نو نور به څوک رسوي؟ څوک فرشته خو به نه راځي، او نه به کافران راځي، څوک به کوي دا کار؟ هیڅوک هم نه، خو مونږ به یې کوو. په هره طریقه به دا کتاب ټولو ته رسول وي، د یو بل سره یو ځای شي او کوي دا کار، د نت په ذریعه کوي، لیکن کوي دا کار، او څوک دې نه شاته کیږي. دا دې څوک نه وایي چې مونږ له نه راځي، ټولو ته رسول دي، د ټولو دپاره حکم دی. او کم از کم خلکو ته دا خو ویلی شئ که نه چې راشئ او د قرآن کلاسونه واخلئ، که علم در سره هم نه وي نو نورو له خو دعوت ورکولی شئ که نه، خپل آوازونه د هغوی سره میلاو کړئ چې څوک الله تعالی طرف ته دعوت ورکوي. نو دا یو واضحه آیت دی، قرآن پاک طرف ته د بلنې حکم الله تعالی ورکړی دی، او د دې سره جهاد کوي چې تر څو پورې هم تاسو دا کار کوئ نو تاسو د الله په لارې کیئ. که په دې لاره کې چا له مرګ هم راشي نو هغه د الله په لاره کې وي، هغه بیا د الله د لارې شهید شي. چې څوک هم د الله په لاره کې روان شي، بیا بنده ته په هر قدم اجر میلاویږي، په هر پیسه خرچ کولو اجر میلاویږي. چې کله یو ملازم د یوې کمپنۍ په کار باندې لاړ شي، نو د هغو ټوله خرچه هغه کمپنی برداشت کوي، د هغو د خوراک سکاک، د هغو د هوټل، د هغو د ګاډي، د هر سیز. نو ستاسو څه خیال دی چې تاسو د الله په لاره کې وځئ نو الله به درته پیمنټ نه کوي؟ ولې الله به اجر نه ورکوي؟ که یو انسان په وړوکي شان کاروبار کې داسې کوي، نو د الله تعالی شان خو ډیر اوچت دی. چې څنګه تاسو د کور نه وځئ او د الله تعالی په لاره کې شئ، قرآن طرف ته د دعوت ورکولو دپاره نو د هغه وخته پورې به تاسو ته اجر میلاویږي. وجاهدهم او جهاد کوئ د هغوی سره او د کافرانو سره چا څو کړي وو په مکه کې، چا خو یوه ورځ هم توره نه ور اخیستي په مکه کې، لیکن د څو سره بهی د دې قرآن په ذریعه دا قرآن مخکې ورسوئ جهادا کبیره، حالانکه هغه څنګه معاشره وه او څومره ګران کار وو د هغوی سره جهاد کول. نو چرته هم دا سوچ مه کوئ چې په دې معاشره کې به څوک اوري او خلک به څه وایي. اوله مسلمانان کنیکټ کول دي، او د هغې نه پس به انشاءالله بغیر مسلمانانو پسې ځو. چې یو ځل ټرین شو مونږ په مسلمانانو باندې او په دې کې کامیاب شو چې هر کله مونږ دا هنر زده کړو نو بیا به نورو خلکو ته هم رسوو انشاءالله. مونږ ته دا کار کول دي او دا د خپل ژوند مقصد جوړول دي چې زه د دې قرآن سره به جهاد کوم. وهو الذي او په مینځ کې دا جمله معترضه وه، په مینځ کې یوه خبره راشي او هم هغه د الله د نخو خبرې دي. وهو الذي مرج البحرين، او ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته د دې آیتونو سره تبلیغ کړی وو، د کافرانو زړونه چې به ولي کېدل نو هغه به د دې قرآن په وجه ولي کېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته خپل څه درس نه ورکوو، په قرآن به هغوی چونکې پوهېدل نو د هغوی په زړونو به ډېر غټ اثر کېدو. او که مونږ غواړو چې د دې امت پایه بدله شي، که چېرې تاسو غواړئ چې دا امت د دې زوال نه وځي، نو لږ شان کوشش وکړئ. په دې کې زموږ دومره همت نشته، که مونږ معمولي شان کوشش هم وکړو، لیکن ستاسو وړوکی شان کوشش هم په دې پول کې وغورځېدو چې مونږ هم په دې کې شمار شو، چې مونږ هم په دې جهاد کې شریک شو، نو څومره غټې مرتبې دي. دا د نبیانو مشن دی او په دې کې د هیڅ چا وخت هم نه ضایع کیږي. په دې کې د چا کار د هواګانو په شان وي، د چا د وریځې په شان وي، او د هغې سره بیا واره باران وریږي. مونږ په سورۃ النور کې ویلیو کنه چې کله د وریځو نه باران وریږي ټول د یو بل سره کوارډینیشن کوي، نو هله بیا باران کیږي. نو کنکشن ضروری دی په دې کې چې ټول په شریکه کار کوي، څوک یو کار کوي او څوک بل، چې هر یو خپل خپل کار کوي نو هله بیا شاړه ځمکه اوبه کیږي. او د باران مثال الله تعالی په قرآن کې ورکړی دی، وحی الهی هم باران دی، دا شان دا قرآن هم باران دی او په زړونو باندې وریږي، نو له دې سره مړو زړونه ژوندي کیږي. وهو الذي مرج البحرين، او هم هغه ذات دی چا چې میلو کړي دي دوه سمندرونه. څنګه؟ عذب فرات، خوږ دی، شیرین دی. او ګوره سبحان الله، دا د الله تعالی د قدرت داسې لویه نښه ده چې نیمې اوبه د سمندر ترخی دي او نیمې خوږې دي. په سمندرونو کې داسې چینی دي چې هغه د خوږو اوبه دي او ټول سمندر تریخ دی، او الله تعالی څنګه دا دواړه جدا جدا ساتي. که تاسو په یو ګیلاس کې اوبه واچوئ نو هغه جدا جدا نه پاتې کیږي، بلکې میلاویږي. او چرته یو سمندر چې په هغې کې دننه اوبه دي هغه جدا جدا دي. عذب وایي خوږ ته، او فرات وایي ډېر زیات خوږ ته، لکه مونږ چې وایو چې د ګبین په شان خوږ دی، د شهد په شان خوږ دی. صرف خوږ لفظ هم پوره دی، لیکن چې کله وویلی شي چې د ګبین یعنی هنی په شان خوږ دی، نو په دې کې تاکید دی. او دویم دی، وهذا ملح اجاج، یو نمکین دی. او اجاج وایي تریخ ته، دویم لفظ د تاکید دپاره راځي. او د دې یوه بله معنی هم ده، فرات وایي ماتولو ته، چې دا تنده ماتوي. یو خوږ وي چې هغه حلق ته ځي، او تریخ د حلق د لاندې نه ځي. او بیا الله تعالی وفرمایل چې وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا، او هغه جوړ کړو د دې دواړو په منځ کې یو بند. سبحان الله، یو طرف ته دا سمندر شین دی او یو طرف ته اودی یعنی بلو دی، او ملاوی گینه د یو بل سره. او ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو نو ولیدل، دا هم د دې قران حقانیت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله دا هر سولی دلی وو، نه هغه چرته سیلینګ کړي وو او نه سمندرونو ته تللی وو. او سیل از وای چې مونږ ته پته ده چې کوم ځای په سمندر کې خوږې اوبو دي، نو د هغه ځای نه اوبو را اخلي د سمندر نه، باقی اوبو خو څوک نشي سکلی. او رنگونه هم مختلف دي، ټیسټ هم مختلف دي، او هغه هم په یو سمندر کې دي. نو دا د الله تعالی څومره غټ قدرت دی. په ځمکه باندې او یا فیصد اوبو دي، سمندرونه دي، او دیرش فیصده وچه ده پزمکه باندی او په هغه وچه باندی خورونه دی، دریابونه دی، سمندرونه دی، چینی دی، لختی دی، نالی دی، پاغی که خوگی و بودی او هغه او یا فیصده چی دی نو هغه ده دی و بود پاس نرازی نو پا دی که هم یو رکاورت دی دای هم یو معنه ده الله اکبر او ده دی یو بله معنه هم ده ده از مکه چی ده؟ ده دی دنه نتاسو گوره که دنه نه او که نلیشی نو نمکینه ده او چی بل زی او که نلیشی نو او بخوا گیوی او ملاوی گی نه پس مکه که دنه نه اللہ تعالی غور لگوله ده الله اکبر او ده دی یو بل تفسیر ده هم ده چی دریاب ده خوگو او بووی او هغه پا سمندر که ملاوی گی نو ده دیر حد پوری ده غی خپل شناخت وی خپل وجود قایم ساتی ده سو سو میلو پوری ده غی نه هم خلق او بو اخلی الله اکبر د الله تعالی نه علاوه څوک دا کولی شي دا ټول د توحید دلیلونه دي د دې په دنیا کې هیڅ چا هم دعوه نه ده کړې تاسو د هر چا نه تپوس وکړئ چې څوک د خدای دعوه کوي او خلکو ته وایي چې ما ته سجده کوئ خدایان جوړ شوي دي نو د هغوی نه پوښتنه وکړئ چې دا هر څه څوک کوي هغه به چېرته هم ونه وایي چې دا زه کوم خلق من الماء بشرا او هغه الله دی چا چې پیدا کړی دی انسان د اوبو نه د اوبو د قطرې نه انسان پیدا شوی دی فجعله نسبا و سحرا بیا یې جوړ کړې نسبي رشتې او سرګنۍ والا د نسب معنی زامن او د سحر معنی لوڼه هم اخستې شوې ده د سحر نه مخکې د لوڼو اولاد چلیږي هغه جینکۍ نورو خاندانونو ته لاړې شي او د هغوی بچي پیدا کوي او مفسرینو چې د دې کومه زیاته معنی کړې ده نو هغه نسبي رشتې دي او سخرګنۍ والی رشتې دي د یو انسان اوله نسبي رشتې وي او هغه څومره خوږې وي چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړې وي کچرې انسان یې د بابا آدم په شان پیدا کړی وي د هغو مور او پلار نیانې کومه ماګان ترونه او تروریانې نه وي نو داسې خو هم کیدی شو ټول خلک نو بیا به د دومره خوږو رشتو نه خلک محرومه وو لیکن الله تعالی دا رشتې انسانانو له ورکړې دي او په دې رشتو کې محبت اچولی دی او دا بنده ډیر انجوی کوي په دې کې بنده د تکلفه وي انسان ورسره ډیر ایز محسوسوي او دا د خون رشتې ډیرې خوږې دي او د دې په شان یوه رشته نه وي او بیا بنده واده شي نو د سخرګنۍ رشتې جوړې شي د یو خاندان نه بعضې وخت بوډان یا نیکو وي د هغوی د زامنو اولاد وي او د لوڼو اولادونه وي او بیا ډیر زیات بچي پیدا شي او ډیر څلوېښت کسان شي او په شروع کې د دوو نه شروع شوې وه او چې د چا څلور بچي وي او بیا د هغوی بچي وي نو داسې لوی خاندان جوړ شي څنګه هغوی خواره شي زیات شي نو دا رشتې الله سبحانه وتعالی جوړې کړې دي دغه شان د وادونه پس د سړي دپاره د ښځې رشته داران وي او د ښځې دپاره د سړي خاندان وي نو دا هم رشتې دي چې الله تعالی جوړې کړې دي او د انسان رشتې څنګه خورې شي د لرې لرې پورې نو الله تعالی د اوبو نه انسان پیدا کړو او د هغې نه هلکان او جینکۍ پیدا شوې او بیا یې د هغوی دپاره رشتې جوړې کړې بعضې وخت نسبي رشتې خلکو ته خوږې ښکاري او سحري رشتې ورته ترخې ښکاري حالانکه دواړه رشتې دي او د دواړو ضرورت وي بنده ته ځکه چې د خوږو اوبو هم ضرورت وي او د ملحن اجاج هم ضرورت وي د دې خپلې فائدې دي که سمندر ملحن اجاج نه وي نو سوري به جوړېدل چې کومې نمکین دي او ترخې دي نو د هغې خپله فایده ده او په دې کې ګرمې او یخې هم دي او هغه هم جدا جدا وي په سوره رحمان کې دي چې مرج البحرین یلتقیان او دغه شان ځینې رشتې ترخې وي او ځینې خوږې وي د ترخو خپله فایده ده مګر الله تعالی دا د انسان ضرورت جوړ کړی دی الله تعالی غواړي چې د انسان تعلق وي د یو بل سره چې د هغو رشتې وي په ځمکه باندې سوچ کوئ د داسې بنده چې د هغو رشته داران نه وي په یتیمخانه کې وي هغه به چې داسې محرومه وي د هغوی د ټول عمر تلاش دا وي چې مونږ ته خپلې رشتې میلاو شي چې زمونږ مور به کوم ځای وي پلار به مو چېرته وي څوک دي زمونږ رشته داران څوک دي زمونږ خویندې وروڼه نو دا هم د الله رحمت وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله تعالی رحمت نه نازلیږي په هغه خلکو چې څوک رشتې پرې کوي په لږه لږه خبره غصه کول او ګیلې شکوې کول او د یو بل نه مخ اړول دا سوخه خبره نه ده دا د الله تعالی نخې دي دا رشتې د دې هم قدر کول پکار دي لیکن چونکې دا مونږ ته د پیدا کېدو سره میلاو شوي دي نو زمونږ سره یې بالکل قدر نه وي نه د مور او پلار د رشتو قدر شته، نه د خویندو وروڼو د رشتو قدر شته، او نه د سخرګنۍ د رشتو د چا سره قدر شته. دا خو ډېره اسانه ده چې بنده ځنګل ته لاړ شي او د هر چا نه په ډډه شي. اصل امتحان خو دا دی چې موږ رشتې څنګه قایموو او ژوند تېروو. دا موږ ته جوړول دي او د دې سره تلل دي. خو موږ ته ډېرې هم ترخې ښکاري. بعضې وخت په خویندو وروڼو کې هم داسې خبرې راشي چې تراخو ورته ښکاري. که د وینې رشتې وي او که د سخرګنۍ رشتې وي، نو دا ټولې رشتې دي. وکان ربک قدیرا، او الله تعالی دې ډېر قدرت والا. دا رشتې هغو پیدا کړي دي، د هغو د قدرت نښې دي. د دې رشتو قدر کول زده کړئ. هغه جینکۍ چې رشتې ورته نه میلاویږي، هغوی وایي چې کاش چې زمونږ ودونه وشوې او دا رشتې راته میلاو شوې. او ګورئ، په ځناورو کې هیڅ رشتې نه وي، یوازې یوازې غریبانان ګرځي. لیکن انسانان د نعمتونو په قدر نه پوهیږي. ډېر کم وي چې هغوی دا خبره ریئلایز کوي چې دا یو نعمت دی او شکر گزاري کوي. او هغه خلک چې د خپلو رشته دارانو نه لري دي او هغوی بالکل یوازې دي، نو هغوی جاړي په خپلو رشته دارانو پسې. ويعبدون من الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، او هغوی عبادت کوي د الله نه سوا، او هغوی دوی له نسو فایده ورکولی شي او نه د څه نقصان لري کولو قدرت لري. بعضې وخت دا خلک د الله نه سوا د نورو پوجه په دې وجه کوي چې کچرې زه د دوی پوجه ونه کړم نو دی به ماله نقصان راکړي، لکه ماران وغیره چې دي. په دې وجه دوی د دغه خطرناکو ځناورو پوجه کوي، د اور پوجه کوي، د هغوی د نقصان نه د بچ کېدو دپاره. او الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دوی د هغوی پوجه کوي چې هغوی د نفع نقصان ورکولو قدرت هم نه لري. وکان الکافر علی ربه ظهیرا، او چې څوک کافران دي، هغوی د خپل رب خلاف مددګار جوړیږي. یعنی کافر همیشه هغه طرف ته زور لګوي چې کله څوک د الله خلاف وي. په دنیا کې دوه ډلې دي، یوه د حزب الله ډله ده او بله د حزب الشیطان. کافر همیشه د حزب الشیطان په طرف وي، او د شیطانانو ډله چې ده، نو په دې کې انسانان هم وي او جنات هم وي، یعنی پیریان. او د دې نه علاوه درېمه ډله په دې دنیا باندې شته دی، نه په جنات و انسانانو کې شیطانان وي، او هغوی په دې طرف ځي. او د کافر خو خاص دا خصوصیت دی، ولی هغوی داسې کوي او هغو طرف ته خپل زور لګوي، ځکه چې دا د هغوی خصلت وي. او ځکه خو موږ ته ویل کیږي چې د هغوی مشابهت مه کوئ، صرف په جامه پیزار کې نه، بلکې په اخلاق او کردار کې هم د هغوی په شان مه کیږئ. چې ستاسو کیریکټر د هغوی په شان نه وي، د هغوی په شان کارونه تاسو مه کوئ. نو د هغوی ملګرتیا خو لا ډېره لویه خبره ده. د هغوی په پلړه کې زور هم مه اچوئ، ځکه چې د کافر کارروایي همیشه د الله خلاف چې کوم ګروپ وي نو د هغې سره وي. او بعضې وخت موږ هم خاموشه شو او خپل وزن په هغه پلړه کې واچوو کومه چې د حزب الشیطان ده، نو داسې خاموشي هم ګناه دی چې ستاسو د خاموشۍ په وجه وزن د شیطان په پلړه کې لاړ شي. هغه خاموشي صحیح نه ده. هسې خو خاموشي یو ښه شی ګڼلی کیږي، لیکن داسې خاموشي ګناه ده. چې د حق خبرې کولو وخت وي، یو مظلوم وي او په هغو باندې ظلم کیږي، او تاسو خاموشه په قلاره ناست یئ او فرق درته نه پریوزي، ستاسو د مخې د بې حیايۍ کارونه کیږي او تاسو ورته ګورئ، او تاسو هم ناست یئ او خاندئ او فرق درته نه پریوزي. ستاسو په وړاندې د چا سره زیاتی کیږي، د هغوی حق وهلی کیږي، تاسو ته پته ده، خو تاسو خاموشه یئ. الله تعالی فرمایلی دي او په حدیث کې راځي چې الله تعالی د خاص خلقو د ګناهونو په وجه عام خلکو له عذاب نه ورکوي، لیکن چې کله خلک د خپلو سترګو د وړاندې بدي وویني او هغوی قدرت لري په دې خبره چې د هغې خلاف آواز اوچت کړي چې هغې ته بد وایي، لیکن هغوی سوایي نه، بدي کیږي د هغوی د سترګو په وړاندې، لیکن خاموشه ناست وي چې موږ ولې سوایو، موږ ولې د ځان نه خلک خفه کړو. نو هغه خپل وزن د شیطان په ډله کې واچوو. نو کافر هر وخت د شیطان د ډلې مرسته کوي، او مؤمن له پکار دي چې خاموشه نه وي، چې خپل وزن د شیطان په پلړه کې نه اچوي. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، او موږ نه یې لیږلیتو مګر خوشخبری والا او ویرولو والا. هغه خلک چې د الله تعالی فرمانبرداری ته راتلو واله دي، نو هغوی له خوشخبری ورکړه، او چې څوک د الله تعالی نافرمانی کوي نو هغوی وویروه. تو جبر نه شي کولی، ته خو په هغوی باندې دروغه نه یې، او ستاسو کار رسول دي، هغوی ته ویل دي. قل ما اسالکم علیه من اجر، وای چې زه ستاسو نه په دې باره کې هیڅ اجر نه واړم. سو فیس نشته، نه سو مفاد او نه سو اجر. سو حکومت نه غواړي، سو ووټ نه غواړي، سو وزارت نه غواړي، الا مگر من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. څوک چې غواړي چې هغه جوړه کړي خپله لاره خپل رب طرف ته. یعنی یو نبی هم چرته سو اجر نه دی غوښتلی، بلکې د هغوی اجر سو و چې بس تاسو د الله لارې طرف ته روان شئ. دا شان الرحمه اسلامک انسټیټیوټ ستاسو نه هیڅ نه غواړي، خو هغه غواړي چې تاسو موږ له خپل وخت را کړئ او تعلیم حاصل کړئ، تاسو په دې لاره باندې روان شئ. او دا سیم خبره به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وه چې زما ستاسو نه هیڅ هم نه دی په کار، بس د الله لارې طرف ته راشئ. په دې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم غم کوو، خپل ځان به یې خوړو چې دا خلک ولې نه راځي د الله لارې ته، ځکه چې دا غو دغه مقصد وو. او د دې یو بل تفسیر هم شوی دی چې زه ستاسو نه خپل ځان نه سو اجر نه غواړم د الله د لارې دپاره، چې جوړه کړئ خپل رب طرف ته سو لاره. یعنی صدقه او خیرات د الله په لاره کې ورکول، د الله په لاره کې خرچ کول، دا درته زوایم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ترغیب هم ورکړی و چې تاسو ورکوئ د الله په لاره کې، نو دا هم صحیح ده. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده. او توکل وکړئ، توکل او یقین سوی، توکل سوی چې بنده کوشش وکړي او اسباب اختیار کړي، لیکن داغو زړه به اسباب طرف ته نه ګوري، یقین به داغو په الله وي چې یا الله زما کار به تو کوې، دا کوشش خو زه کوم خو الله دا کار به تو کوې. ځکه چې د هر کوشش سره کامیابی نه میلاویږي، ډیر خلک کوششونه کوي بهترین کاروبار جوړ کړي خو هغه فیل شي. نو اے الله که زه ډیر هم کوشش وکړم خو اے الله کامیابی به تو راکوې. د بنده زړه الله تعالی طرف ته ګوري، خپل زړه طرف ته نه ګوري چې ما ډېر محنت او کوشش کړی دی. توکل دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غاری سور کې ناست و، اسباب اختیار کړي وو، کوششونه یې کړي وو چې څومره داغونه کېدل، د قدمونو د نشانونو د خړولو هم کوشش وکړو، په پټه را ووتل، څوک ترینه خبر نه شول او پټ ناست دي. او د هغې نه پسې توکل وکړو چې یا الله په تا مو یقین دی چې ته به مو د دې کافرانو نه خلاصوې. ځکه خو حضرت ابوبکر صدیق ته وفرمایل چې د هغه دوو کسانو په باره کې بسوي چې دا غوی درې ملګری الله تعالی وي. توکل علی الحی، په حی باندې توکل وکړئ چې هغه ژوندی هستی ده او ژوند ورکول واله دی، په هغه باندې یقین او بروسه پکار ده. که څوک په یو داسې کس یقین او بروسه وکړي که سبا له هغه مړ شي، نو بنده به بیا څه کوي؟ ځینې خلک په خپل اولاد باندې بروسه کوي چې دوی به مونږ پالي، دا زمونږ د بډایوالي سهاره ده. ولې که اولاد لاړ شي نو بیا به سوي؟ نو یقین په حی باندې پکار دی چې هغو له مرګ نه راځي. الذي لا يموت وسبح بحمده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په هغه حالاتو کې خاص تاکید کیږي چې تو په الله باندې بروسه وکړه، الله تعالی به تا د هغوی په لاسونو کې نه ورکوي، الله به تا نه رسوا کوي. ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشن ډیر لوی و، مخالفتونه زیات و. په داسې وخت کې د الله تعالی د توکل نه بغیر نشي تللی چې څوک وایي چې زما سره خو څوک شته دی نه، زه خو یوازې یم. نو تاسې یوازې نه یې، په الله تعالی باندې بروسه کوئ چې کله د الله د لارې سوکار وي یا هسې هم که سوکار وي، نو په الله باندې توکل کوئ چې هغه به دا کار کوي. هغه ژوندی هستی ده او مرګ ولله نه راځي. او د هغو تسبیح بیان کړئ د حمد سره، د هغو پاکي بیان کړئ، ځکه چې هغه د هر قسمه نقص نه پاک دی. نقص وي کمی، او د هر قسمه عیب او کمزوری نه پاک دی. عیب سوی، سو خامی، سو کمزوری، نو هیڅ کمزوری او نقص پکې نشته، عیب پکې نشته. چې کله انسان دا وایي، نو د دې مطلب دی چې په هغو کې خوبی او خوبی دی، په هغو کې پرفیکشن دی، کمال والا ذات دی. په تسبیح کې صرف دا نه وي چې هغه د نقص او عیب نه پاک دی، بلکې هغه د خوبی هم مالک دی. نو د الله تعالی پاکي بیان کړي. او د حمد سره، د حمد مطلب دی د شکر سره. حمد هغه تعریف وي چې هغه د شکر د جذبې سره وشي، او حمد د الله تعالی د ذات نه علاوه بل د چا کېدی هم نه شي، ځکه چې هر څه ورکول واله خو هغه دی. وکفا به بذنوب عباده خبیره. الله تعالی کافر یې د خپلو بندیانو په خبر اخیستو کې، یعنی چې چا ګناهونه وي د هغوی خبر اخیستو والله کافی دی، چې څوک شر کوي، څوک پراپیګنډه کوي، څوک ستاسو مخالفتونه کوي، الله تعالی ته ټوله پته ده. تاسو ته د هغو د پروا کولو ضرورت نشته. نو موږ له د نورو خلکو په ګناهونو باندې نظر نه دي ساتل چې فلانی سو کوي او فلانی سو کوي او نن سبا سو کیږي. الله تعالی کافی دی د خپلو بندیانو د خبر اخیستو دپاره، د هغوی د ګناهونو دپاره. موږ ته څه ضرورت دی چې موږ خلک چک کوو چې څوک په دې وخت سو کوي؟ هر وخت زموږ په بل بنده باندې نظر وي چې فلانی حجاب پرېښودو، هغو دا کلمه کفر وې، فلانی داسې وکړل، هغه بې حیا شو. ولې؟ دا هغو چې څومره هم ګناهونه دي نو الله تعالی په هغې باندې خبر دی. موږ ته د شمارولو ضرورت نشته، موږ له خپل فکر په کار دی. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هاغ ذات شاچ پیدا کری دی آسمانون او زمکا او سوچ دا غی پا منس کی دی، نو هاغی پا شپگو رزو کی پیدا کری دی، پیوه ورزی غرونا، پیوه ورزی ونی، او پیوه ورزی کرری میگی، پیوه ورز نورسو، او پیوه ورز آدم علیه السلام، او آدم علیه السلام د جمعه په ورځ پیدا کړو. الله تعالی هر ورځ مخلوق پیدا کړو. ثم استوى على العرش، بیا هغه مستوی شو په عرش باندې. څنګه مستوی شو؟ په دې مونږ نشو پوهېدی، او په دې باندې مونږ له خپله خوله هم کلا وهل نه دي پکار. زمونږ بس دا ایمان دی چې الله تعالی مستوی دی، د دې په کیفیت مونږ نشو پوهېدی، او د دې په باره کې سوال هم نه دی پکار چې څنګه الله تعالی مستوی دی. بس هغه په عرش باندې دی. الرحمن، رحمان، فاسأل به، تپوس کړه د هغونه د هغې په باره کې. خبیره، چې خبر اخیستو والله دی. د ټولو نه اوله خبره دا ده چې الله تعالی څو د خپل ځان په باره کې بیانولی شي نو داسې بل هیڅوک نشي بیانولی. هغه الله تعالی چې په خپله باره کې څه فرمایي په قرآن کې، هم هغه د ټولو نه اصلي خبره ده. د الله نه پس د هغو رسول د ټولو نه زیات د رحمان په باره کې پیژندو واله دی. بیا رسول فرمایي، او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم نه پس اهل علم د الله تعالی په معرفت باندې پوهیږي. الله تعالی فرمایي چې رحمان څوک دی؟ نو دا سوال وکړئ د خبر اخیستو والانه، هغه به درته وایي. وإذا قيل لهم چکل اوالي شو هغيتا اسجدوا للرحمن، رحمن تسجدو كري. قالوا هغي اوال وما الرحمن، چه مونگ تخو پتا نشتا چه رحمن سوك ده، هغا سوك ده رحمن، هغا سو ده رحمن. هغي هسي نوه دای دس پاکوالي پا وجوه، لکه کسو کوائي چه وزیر صاحب او بل بنده ورطوائي چه نپه جنم سوك وزیر، سو ده وزیر. نو هغه خلکو د الله تعالی د خبرې سپکولو د پاره داسې وې، او د الله تعالی په شان کې ګستاخی وکړه. نو هغوی به وی چې څوک رحمان؟ مونږ ته نشته د رحمان پته. او هغوی بیا مخکې وویل، انس جدو ته مرونا، آیا مونږ هغو ته سجده وکړو؟ د څه چې ته مونږ له حکم راکوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وی چې رحمان ته سجده وکړئ. نو هغوی وی چې ستا په وینا مونږ رحمان ته سجده وکړو؟ کفاری مکه به وی چې مونږ ته د رحمان پته نشته، د الله راته پته ده، لیکن د رحمان راته پته نشته. او چې هغوی ته وویلی شو چې رحمان ته سجده وکړئ، نو هغوی وی چې ستا په وینا مونږ رحمان ته سجده وکړو. په جاهلیت کې کفاری مکه د الله تعالی دا رحمان نوم نه پیژندو، ځکه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معاهدې په دوران کې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکل، نو هغوی وی چې مونږ رحمان او رحیم نه پیژنو چې بسمک اللهم اولیکا. نو په دې آیت کې هم دا وویلی شول چې هغوی به د رحمان نوم اخیستل هم نه خوښول. وزادهم نفورا، او هغو زیات کړل هغوی په نفرت کې. د رحمان په نوم به ورباندې اور ولګېدو، او د سجده کولو نه به تښتېدل. دا هم آیای سجده دی چې کله مونږ د دې تلاوت واورو نو مونږ به سجده کوو. او امید دی چې تاسو له به د سجدې دعا درځي، او که هغه درله نه درځي نو هغه یاده کړئ. او هغه څنګه ده؟ سجده وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. او که نه درځي نو تاسو سبحان ربي الاعلى هم ویلی شئ. او که چرتی تاسو په داسې ځای کې ناست یئ چې هلته د سجدې ځای نه وي نو هسې ټیټ شئ، نو په هغوی د رحمان نوم داسې بد لګېدو به، حالانکه دا د الله تعالی څومره ښایسته نوم دی. که سوره رحمان ووایئ نو په هغې کې د رحمان تعارف هم دی. الله تعالی وفرمایل که نه چې د هغونه پوښتنه وکړئ چې با خبر دی، نو د الله تعالی نه زیات څوک هغه پیژني. د انسان علم خو ډیر قلیل دی، ډیر کم دی، او د رحمان معرفت د هغو پهچان د هغو د کلام نه کیدی شي چې هغه څوک دی او څنګه دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې نه کیدی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیات الله تعالی پیژندو والا و، او چې د هغوی په مخ کې به د رحمان نوم واخیستلی شو نو د هغوی به داسې رویه وه، تر دې چې د الله تعالی په باره کې هم د هغوی صحیح تعارف نه و، یعنی الله یې نه پیژندو، د الله د نوم ورته پته وه، لیکن هغوی به وی چې ستا د رب حسب نسب څه دی. نو بیا سورة الاخلاص نازل شو، د دې ځای نه موږ ته پته ولګېده چې اوله رحمان وپیژنی. الله تعالی فرمایلی دي چې د هغو متعلق د خبر لرلو والا نه تپوس وکړئ، هغه وپیژنی او ځان پوه کړئ. آیا موږ ته د رحمان پته شته؟ د هغو پهچان لرو موږ؟ آیا موږ هغه پیژنو؟ او که دا خبره کافرانو ته کیږي، نو آیا زموږ مسلمانان رحمان پیژني؟ که څوک الله نه پیژني نو د الله تعالی حکم دی چې بیا تپوس وکړئ د خبر اخیستو والا نه. او که رسول نشته نو نن علما دي الحمدلله، د هغوی نه ځان پوه کړئ. لیکن د افسوس خبره دا ده چې نن مسلمانان هم نه پوهیږي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وعري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا